هغه خپل امنیت د اندیښنې له امله په 2001 میلادي کال کې غوره وبلله چې فرانسې ته وتښتي، او د ازبکستان حکومت په 2014 میلادي کال کې له هغه د ازبکستان د تابعیت حق واخیست. طالبوف د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په فرانسه کې د ازبکستان سفارت د اګست په میاشت کې خبر ورکړ چې په یو کلنه ویزه بیرته خپل هیواد ته ستنېدلی سي. هغه 80 کلن دی او د فرانسې پاسپورټ لري. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې پرون د یعقوبوف خپلوان او ملګري هوایي ډګر ته د هغه د هرکلي لپاره ورغلي ول.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
په دې خبرونه کې احمد شیبر او ظریف نظر ستاسو هرکلی کوو. د ازادۍ په څپو کې دا ساعت په افغانستان کې د ملکي تلفاتو موضوع څېړو. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر د سیشنبې په ورځ د ملکي تلفاتو په اړه په خپل اعلامیه کې څرګنده کړه چې د روان میلادي کال د پیل په شپږو میاشتو کې 149 ملکیان د هوایي بریدونو پر مهال وژل شوي او 204 تنه ټپیان شوي دي. دا د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د ملکي تلفاتو 15% کې زیاتوالی شي، البته د هوایي بمباریو په ترڅ کې. د ملکي تلفاتو مسله وروسته تر دې پرسنوي کې زیاته مطرح شوه چې د شنبې په ورځ د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې د 9 ملکیانو د وژلو خبر خپور شو، او د راپورونو له مخې دا کسان د یوې کورنۍ غړي وو. په دې پیښه کې د یوې بلې کورنۍ د شپږتنو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډیوډ باټلر د دې پیښې په اړه وویل چې افغان پولیو ځواکونو د تګاب په جګړه کې له دوی څخه د ملاتړ غوښتنه وکړه، او هوایي ځواکونو هغه وسروال په نقشه کړل چې پر افغان ځواکونو یې ډزې کولې. د دوشنبې په ورځ بیا د میدان وردګ ولایت په جغتول وسوالي کې د ملکیانو د وژلو خبرونه خپاره شو. د دغه ولایت د ولایتي شورا یو غړي احمد جعفری وویل چې د جغتول وسوالي کې هوایي بمباری د یوې کورنۍ 12 سړي وژلې دي. خو د میدان وردګ د والي ویاند عبدالرحمن منګل وای چې د ملکیانو د مرجوب راپور نه لري، او په دې عملیاتو کې تر 40 طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش د جګړو او نشوتو پر مهال د ملکي تلفاتو په اړه وویل:
همیشه گروپای تروریستی و دهشت افغان در افغانستان مردم را سپر قرار میتن و از خانه هایشان به حیث موازه استفاده میکنن، و از آنجا بالای قوات های هوایی و زمینی ما با شلیک های متنوع کوشش میکنن وضعیتی را به وجود بیارن که قوای هوایی از خود و قوای زمینی هم از خود دفاع بکنن.
دفنس پوسټ چاپی خبرونه د سیشن بی پروس په مقاله کې ولیکل چې روان کال په افغانستان کې وروسته تر دې ملکی تلفات زیات شوې دي، چې افغان او امریکایي ځواکونو د طالبانو او داعش پر ضد حواله لاري بریدونه زیات کړي دي. د راپورونو له مخې ډیر ملکی تلفات روان کال د طالبانو د بریدونو پر مهال اوشتي دي. البته د داعش عملیاتو ته هم اشاره کیږي، او ځین راپورونه وایي چې داعش هم په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول په 14 کې چې په کابل کې روان کال کړي دي ملکیانو ته درانه تلفات اړولی دي. نظر صاحب
بله، تشکر آقای احمد شیور. مهمانای گریشان دعوت به عمل آوردی محترم آقای لالگل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان، و محترم آقای عبدالحد فرزام رئیس دفتر ساوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، هر دو تشریف آوردن به استودیو. خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر محترم آقای شفیق همدرد کارشناس مسائل سیاسی هستیم.
بله، تکنیکی هم کرده اوس بخوش کرده تویل نظر سب چه همدرد سب هم را ورسید در میلمانو هرکلی کو.
بله، خوش آمدینا.
بله، ور بشو لمره نظر سب لالگل لال تا.
بله
لال سب، دی افغانستان دفاع وزارت وی چه طالبان د خلکو په کورونو کې ځای نیسي، نو د همدې له خاطره چې کله بمباری کیږي ممکن ملکیانو ته مرچوب لواوړي. د بشري حقونو له پلوه دغه ستونزه باید څرنګه هواره شي، او آیا دا درانه تخطي ده او که څرنګه؟
مننه سم خپل ورسره خپل سلامونه او نیکه هلي درنو ریدونکو ته درنو ملمنو تاسو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې د دولت اړوند ورګانونه چې دا خبره کوي یا بهرني ځواکونه همیشه دا خبره کوي او دا خبره په تکرار تکرار کیږي او موږ دغه موضوع هم په تکرار باندې د دوی دغه خبره رد کړې ده. نن یو ځل بیا غواړم چې دا خبره رد کړم ځکه افغانستان ټول هغه نړیوال سندونو ته چې هغه کنوینسیونونه دي تړونونه دي هغې ته هغه امضا کړي دي هغې ته متحد دی چې د هغې جملې نه یو هم د بشرپالنې نړیوال قوانین دي د جنګ نور اصول دي نړیوال. نو د بشرپالنې قوانین دا وایي چې هر د جنګ اړخ چې په ملکی ځایونو کې شتون ولري بل طرف ته په هیڅ شکل باندې نه دي پکار چې په هغې باندې برید وکړي یا هوایي بمباري وکړي یا په توپونو باندې ولي یا هم زمینی جنگ د خلکو د کورونو په منځ کې رامنځته شي د وسلو ګنځایونو کې چې هلته ملکی خلکو ته تلفات اوړي. نو دا یو د ټولو نه ستره سرغړونه ده چې ټولې ښکېلې خواوې کوي، هم په مجموع کې مخالفینې کوي، هم دولتي امنیتي ځواکونه کوي او هم نړیوال ځواکونه کوي. نو دوی ته پکار دي چې نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي تر څو پورې د ملکي خلکو ژوند چې دی هغه خوندي شي او دغه نننۍ کچه چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې موږ ګورو چې تر بل هر وخت ډېره لوړه تللې ده. دې کې عقلن که بیخي د پایټکې ورته نشو پیدا کولی چې عقلن دغه کچه راښکته شي. نو موږ اوس ګورو چې دولت هم دلته یو بله ستونزې ته غواړم چې زه اشاره وکړم. یو خو د زمونږ د افغانستان امنیتي ارګانونه درې امنیتي ارګانونه دي چې امنیتي ملي دي، ملي اردو ده او ملي پولیس دي. د دوی د خوانه عملیات چې کوم کیږي په افغانستان په ټولو سیمو کې په ځانګړي توګه زمونږ د کومندوی ځواکونو نه د دې نه خلک ډېر شکایت نه لري او دوی د خلکو سره بد وضعیت هم نه کوي او د دوی د لاسه ملکي مرګ ژوبله هم ډېره کمه ده، ډېره زیاته کمه، حتی په نش باندې حساب ده او د دوی مرګ ژوبله هم ډېره کمه ده. ولی یو څو ځواکونه دلته په افغانستان کې شتون لري چې هغه د سپر یک په نوم باندې، د سپر دو په نوم باندې یا د کمپاینونو په نوم باندې په مختلفو ولایتونو کې دوی هم هوایی بمباردونه کوي او هم زمینی عملیات کوي چې د دوی د لاسه ولس ډېر کړیږي او د دوی برخورد چې دی هغه رویه چې دی ول سره کومه ده هغه قابل د تشویش ده، د اندېښنې ده. هم دوی ملکی تلفات رامنځته کوي او هم خلکو ته نه یوازې انساني زیان اړوي بلکې مالی زیانونه هم اړوي، کورونه په بمونو الوزوي، نور موټر نور څه چې وي هغه هم د منځه وړي، هم هوایي بمباردونه کوي، هم زمینی دغه کوي. او بیا چې کله دوی عملیاتو کې بله د بدبختۍ خبره ده چې د خلکو موږ ته کوم شکایتونه کړي دي قربانیانو، هغه دا ده چې موږ دوی اوجنی بیا زمنګه محلي حکومتونه ولایتونه او ملي امنیتي ځواکونه ویندویان چې کوم دی هغه دغه پیخ مسولیت په غاړه باندې اخلي او دوی وای چې موږ تروریستان وجلی هلته الان کې چې خزي وجل شوی، بډاګان وجل شوی، ماشومان وجل شوی وي. نو زیات قربانیان کورنۍ او د قربانیان خپلوان چې دی هغه د زمنګ د حکومت دغه رویه نه ډیر زوريږي او موږ هم د حکومت سره وار وار باندې دغه خبره مطرح کړی دي. کله چې دوی نه پښتنه کوي چې ولې د ملکی تلفات په پلاني ځای کې رامنځته شو، د عملیات چا کړی دي؟ دوی وایي چې دا موږ نه دي کړی او دا سپردوکي ته کړی دي. سپردوکي ته بیا دوی مسولیت مخ په مخ خبرو کې نه اخلي. ولې په عامه کچه باندې چې کوم دی دوی ویندویان چې کوم دی د ولایتونو یا د کوم د پولیسو یا د ملي امنیت هغه مسولیتونه دوی په غاړه باندې اخلي. نو یو دغه ستونزه ده چې موږ ته ولسته او خلکو ته حکومت دا ځواب ووایي، دا واضحه کړي چې آیا دغه عملیات چې کیږي او دغه قطعات د چا پورې مربوط دی؟ آیا دا دونه خودسری قطاعات ولی په افغانستان کې شتون لري؟ که د دوی مربوط نه وي نو ولی شتون لري؟ باید دې پښتنه وشي دا حکومت زمنګ حکومت زمنګ د حق نه باید دی پاو کې زمنګ مسؤلیت د دوی په غاړه باندې دی. زمنګ هر قسم ته مسائل چې د حکومت په غاړه دي موږ بل چاته شکایت نشو کولای، یوازې د حکومت نه پښتنه کولای شو. حکومت باید موږ ته د دې ټولو مسایلو ځواب ووایي. په ډېر تعصب سره چې حکومت په دې کې تنبلي کوي او په دې اړوند باندې اولس ګونګ ساتلی دی او په بحران کې ساتلی دی.
مننه لال ګل لال صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د حکومت مخالف وسلوال هم په ملکي تلفاتو کې برخه لري او نقش لري. نظر صاحب فرزان صاحب ته باور شو چې
بله فرزان صاحب چی فکر میکنید در کابل وضعیت چطور است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت نظر صاحب، شور صاحب، مهمانان عزیز و شنوندگان محترم رادیو سلام عرض میکنم. متاسفانه تلفات ملکی یکی از مشکلات بسیار جدی و نگران کننده در کشور ما متاسفانه شده. بر اساس یک آماری که ما در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داریم، متاسفانه در 9 سال گذشته از سال 1388 تا 1396 بیشتر از 64,000 مورد تلفات ملکی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت شده که 23,000 نفر در این میان 23,000 نفر کشته شده و بیشتر از 40,000 نفر متاسفانه زخمی شده در جریان مخاصمات مسلحانه در کشور ما. آخرین گزارشی که ما در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داریم نشان میده که در سال گذشته، در یک سال گذشته متاسفانه 9,413 نفر تلفات ملکی در کمیسیون ثبت شده که در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 15% افزایش را نشان میده. این مجموعه از این آمارها نشان دهنده عزیز که تلفات ملکی واقعا یک نگرانی جدی است، یک مشکل بسیار جدی است، حیات و زندگی هموطنان ما را، شهروندان افغانستان را تهدید میکنه و لازم است که دولت افغانستان، مخالفین مسلح دولت افغانستان، طرفین مخاصمه جاری در افغانستان به کنوانسون های مربوط به حقوق بشر دوستانه عطف توجه بکنه، پابندی نشان بده و افراد ملکی را هدف حملات بله. قرار نده، تدابیری را بله. اتخاذ بکنه تا از جان و مال و مال بله. هموطنان ما افراد غیر نظامی حفاظت شود.
فرزام صاحب، تاسو چه دا اشاره وکړه چې په یو کال کې تاسو ته د 9,413 ملکی تلفاتو راپور رسیدلی دی، اکثر تلفات د چا لخوا وشتي دي؟ دقیق ارقام لري په دې برخه کې؟
بله، در بر اساس آماری که ما در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داریم، متاسفانه یک تعداد یک شمار زیادی از تلفات ملکی مسئولیتش معلوم نیست، به خاطر از اینکه بعضی از گروه ها علاوه بر مخالفین مسلح دولت افغانستان، بعض گروه های وجود داره که مرتکب تلفات ملکی میشه، بعد از او باز معلوم نمیشه که واقعا مسئولیت کی به عهده گرفته. آماری که ما در کمیسیون حقوق بشر داریم، نزدیک به 70% تلفات ملکی مسئولیتش متوجه مخالفین مسلح دولت افغانستان بوده، حدود 25% نامعلوم است و پایین تر از 10% مسئولیتش متوجه نیروهای دولتی و حامیان دولت افغانستان بوده. این آمار نشان، البته از دو سالهای اولی که کمیسیون حقوق بشر نظارت خود بر مخاصمه مسلحانه در افغانستان آغاز کرد، دقیقا از سال 2009 تا اکنون مسئولیت دولت و نیروهای دولتی رو به کاهش بوده، اما متاسفانه مسئولیت مخالفین مسلح دولت افغانستان روز به روز افزایش پیدا کرده.
بله، خب محترم همدرد صاحب، شما چی فکر میکنین این وضعیت که شنیدین، آمارا را شنیدین، نظر شما را در مورد بگیریم؟
جناب نظر صاحب، تاسو ته شیبر صاحب ته د میز درنو غډونوالو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. طریقې وروسته تاسو په جریان کې از چې ورځ تر بلې د ملکي تلفاتو کچه په زیاتېدو ده او دا د ټولو افغانانو د اندېښنې وړ ده. له بده بخته په تیرو څلوېښتو یا په تیرو اولسو کلونو کې په ځانګړې توګه که موږ ووایو یوه زیاته برخه تلفات چې دي په دغه جنگونو کې چې مختلف اړخونه دغه جنگونه لري، هغه قربانیان ملکی خلکو یا ملکیانو، حتی دغه د تیرې یوې اونۍ کوم اعمار چې موږ راواخلو، له بده بخته په دې کې ماشومان او سپینګیری چې دی هغه په شهادت رسیدلی دي. نو دا واقعا چې یوه ډیره دردونکې خبره ده او رس تر بلې لکه موږ چې څنګه ګورو د افغانستان په دې قضیه کې د نړیوالو هیوادونو د همسایګانو دغه علاقه ډیریږي، نو پندې سره د ملکی تلفات هم، یعنی معنا دا چې جنگ تیزیږي او د جنگ په ترڅ کې ملکی تلفات هم ډیر رامنځته کیږي، ځکه د جنگ ښکېلې خواوې کوشش کوي چې یو بل ته زیان واړوي یا یادیا خل کمزوري کې ځان قوي وښیي. نو په دې اساس باندې موږ وینو چې ملکی تلفات په دې منځ کې رامنځته کیږي او دا د ټولو افغانانو د اندېښنې وړ خبره ده. موږ وینو چې کوم اورګانونه چې دي چې په دې اړه باندې کار کوي د ملکی تلفاتو په اړه باندې په افغانستان کې دي په نړیواله کچه دي دوغوی فشارونه یا دوغوی کړنې تر ډېر هده پورې یعنی محسوس نه دي ډېر فشار نه په حکومت راوړي هغه وسلوال مخالفین چې دي یا وسلوالې ډلې چې دي هغوی خو هیڅ قانون او هیڅ اصولو ته پابند نه دي دغه زموږ قانونمند ارګانونه چې دي بنسټونه چې دي ګیله خو د دوی نه په کار ده چې دوی باید د خپلو عملیاتو سره په کلو بانډو کې او په نورو ځایونو کې باید یو څه احتیاط وکړي او هغه ماشومان او هغه خلک چې ملکی دي دغه ته تلفات وانه وړي نو له بده بخته موږ د دغه جنگ قرباني یو دا جنگ د افغانانو نه دی او تلفات او قرباني چې دي هغه عام خلک دي د تیرو څلوېښتو کلونو جنگونو دا ثابته کړل وی خودله چې دا جنگ د افغانانو نه دی پردای جنگ دی په افغانانو تپل شوی دی او موږ وینو چې قرباني موږ ورکو که موږ هر څوک ورکو دغه سرتیرم که په جنگ کې وژل کیږي که مخالف لورایم وژل کیږي که هر څوک وژل کیږي دا خود دی خاورې اوسیدونکي دي دی خاورې بچی دي دی خاورې راتلونکي دي نو خبره دا ده چې په یو بل نامه باندې دوی خطا استل شوی دي او بل اخره دغه وور او دغه جنگ او دغه بدبختی او دغه بربادي چې د افغانانو په کور او د افغانانو په کلی او په خار کې جوړه ده او کله چې دغه خبرونه سړی اوري نو ډیر زیات اندېښمن کیږي د خپل راتلونکي نه نو دغه څه صورتحال ده
تشکر فرزان صاحب یک موضوع اگر توجه کرده باشین این تقریبا 10000 یا 9413 که شما گفتین یک رقم بسیار فوق العاده زیاد است منتها در مقایسه با دیگر ممالک مثلا یک نفر که کشته میشه فوقان کل دنیا مبراید در بعض است ممالک اما در افغانستان تر صدا شکایت ها که گر نمبراید سبب از چی است مردم ما به تقدیر قسمت و نصیب که قرار ششتن میگه نمید تقدیر ماست هرچی باد آباد گفته یعنی صدای خود گر نمی کشه سوسیال میدیا گفته یک چیز برامده یا به این موضوعات توجه رو جلب نمی کنن که یعنی مردم چی باید بکنن یعنی مخالفین چی باید بکنن که تلفات کم شوه یعنی راه های سل پالیده شوه از او که قصه ملالنده ایسه کل دنیا رو گرفته در سوسیال میدیا و اینا در اینجا مشکل در کجا هست فرزم سیب
یک مشکل که به نظر ما وجود داره در مورد حقوق بشر دوستانه در مجموع و نقض قاعده هدف قرار ندادن افراد غیر نظامی سطح آگاهی جامعه متاسفانه در این زمینه هنوز پایین است با وجودی که دولت افغانستان کنوانسیون های مربوط به حقوق بشر دوستانه 4 کنوانسیون بین المللی ما داریم 2 پروتکل در این زمینه داریم در سطح بین المللی افغانستان دولت افغانستان به این کنوانسیون ها الحاق کرده و مکلف از دولت افغانستان و تمام شهروندای افغانستان و تمام طرف های مخاصمه ایجاری در افغانستان مکلف است که قواعد رعایت بکنه اما سطح آگاهی جامعه در این زمینه پایین است و این سطح آگاهی پایین آگاهی باعث میشه که حساسیت جامعه نسبت به این قضیه یکمک کمتر باشد در حالی که تلفات ملکی و هدف قرار دادن افراد غیر نظامی در واقع نقض حق حیات است نقض حق زندگی افراد است ولی حساسیت به او حدی که باید باشه نیست اما آنچه که مربوط به نهادهای رسمی میشه مثلا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نهادهای جامعه مدنی فعال در این حوزه همیشه حساسیت خود نشان داده اعلامیه ها صادر کرده گزارش های تحقیقی در زمینه نشر کرده برنامه های آموزشی برای افراد قوای مسلح دولت افغانستان دایر کرده تا سطح آگاهی بالا بره و طرف های مخاصمه به حقوق بشر دوستانه و قواعد جنگ توجه بکنه و نور رعایت بکنه
من نه فرزم سب لیوی خبرتی او روسته با اوریدون کتا مخه کرد
ازادی پا سپوکی پروگرام پا منزنی چپا دولست شپرنوی پا طول افغانستان کی اوری
شمارای تلفون برتان بسیار رایستا است. میگم فراموش نکنین مسئله موضوع بحث ما تلفات ملکی است. مهمانای محترم آقای شفیق همدرد، آقای لالگل لال، آقای عبدالعهد فرزام هستند که سوالای شما را جواب میتن. شمارای تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین المللی ما 0042-21-12-45-01.
در شمیره زهم در تا تقرارم 0-9-2-3-5-5 بلا شمیره در 0-8-2-5-5 او نریوال شمیره مو در 0-0-2-0-2-2-1-2-4-5-0-1 او ریدون کتا با مخکو یو او ریدون که در تلیفون پلین را سره ده ازاری چپوکی پروگرام ده موضوع ما پا افغانستان که ملکی تلفات ده مهربانی وکی تاسو پلین کیست؟
بیا سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام نام تاسو میرمنو او تاسو
علیکم مهربانی.
ما پر دا موضوع خبر سره کوله چې دا کم خارجان دا رندې بمباری کوي، خو دنیا دا سپر طاقت هم دی، دی ټکنالوژي هم دی لري، په وسایل هم دی لري، پر مختلف دردینو هم دی لري، درون تیاری هم دی لري. دوی څنګه خطا کیږي؟ دوی خپل څنګه خپل دښمن پیژني؟ دی خو وخت ما په یاد دی هغه وخت افغانستان ته راتللو په یو فوټ کې زموږ څه شی نه شي ورکېدلی، موږ خپل هدف بولو. نن په وعدو باندې دوی بمباری کوي، پر کلو دوی بمباری کوي.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. متاسفانه د خارجي قوا کوم ویان را سره نشته چې هغه دې موضوع ته ځواب ووایي چې ولې دوی هدف سم نشي ویشتلی. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازادۍ په څپو کې پروګرام دی.
سلام جناب محترم، آقای شبر محترم، آقای نظر، همکاران شما را
تقدیم
میکنم. ما مطابق با قانون اساسی افغانستان میبینیم در چندین ماده مشهر است که اتباع افغانستان مسئولیتش به طرف به دولت تعلق میگیره، ملکیت به دولت تعلق میگیره که از تعرض مسئول است. در اینجا ضعف از دولت است. دولت افغانستان در تامین اتباع خود ضعف بزرگی را داره که نمیتونه مخالفین دولت رقمشان بالمثل عمل بکنه، بلکه اونا را دست بازتر داده نسبت به اینکه از اتباع خود پشتیبانی بکنه، بر از اونا دست بازتر داده که اونا میتونن آزادانه در هر مجالس محافل اجتماعی و نهادهای اجتماعی را حتی در روی سرکه ها برگبار میگیرن. و این است که جرم بلند میره، جنایات جرم بلند میره و در چیز بر اتباع کشور زمینه آزادی گفتار و بیان همه گیره مسدود میسازه. اینجا ما نمیتونیم بگوییم که کشورهای دیگه یا پرد میکنیم بمباردمان های هوایی صورت میگیره. ما مطابق با معیار قانون اساسی افغانستان که ماده هفتم است، ما تانستیم از کنوانسیون های بین المللی به همراه کشورهایی که در افغانستان حضور داره با اینا یک پروتکل امضا بکنیم. بنان پروتکل دولت که امضا کردن مسئولیت هم داره که اونا باید طبق احکام از اینا حرکت بکنه. ای که بمباردمان ها میکنه، اینجا هم ضعف دولت افغانستان متوجه ضعف حکومتداری افغانستان است، ضعف اداره افغانستان است. کاغای لالام میگن که گویا هوایی یا قوای نمبر چند چند هر جایی که باشه باید نقطه اساسی ما باز و دولت است. دولت
بله.
افغانستان
بله.
امیدم میخواستم بگیم که آیا امی مسئولیتی را که ما امضا کردیم مسئولیتش دولت افغانستان داره یا امریکایی ها؟ چون ما کشور میزبان هستیم باید در این مورد بگیم که ضعف خود دولت است و دولت نمیتونه از اتباع خود دفاع بکنه. تشکر.
تشکر. بله اوریدون که تمخه کو ازادی پتپوک پروگرام ده. مهربانی وکي.
السلام علیکم. الحاج توخیم د زابل ولایت شهیدان ولسوالۍ څخه سره په تلیفون په کار شو
وته. مهربانی توخیزه.
البته کومې بمباری سکیږي یا چاپی ولی کیږي، دا طالبان خو د خارجانو تبلیغات دي، سوی دا خارجان دي. او حال دا د حقیقت دا ده چې دا خلک ټول د دې خلکو بچان دي، د دې خلکو اوسیدونکي دي. مجبوراً لازماً حتماً په دې کورنیو کې زندګي کوي، ډوډۍ خوري، دغه یې کورونه دي. نو آیا قوانین داسې وایي چې اوسدي و کوچنیان د دغوی او هغه دې تر غټو بمانو لاندې ونیول شي او دا ووزل شي؟ نو کوم قوانین داسې وایي؟ ولې دا خلک محاکمه کیږي نه؟ کومه محاکمه دا ډول جوړه شوې ده چې یو څوک هم بیا په دې محاکمه شوی دی، یا خارجي یا داخلي، چې هغه ته بیا دا ووایي ستا خلک ولې بمبار کړي دي؟ په رسنیو کې اعلان شو دوه نمړه شو، دوه نه شهیدان شو، هېچا یې بیا پوښتنه نه ده کړې.
نو دا حکومت څنګه حکومت تمول ودی ته اړین یو
مننه توخی صاحب مهمه بله توخی صاحب مهمه موضوع مو یاد کړی دا مننه مهمه موضوع مو یاد کړی دا سی مهمه موضوع مو یاد کړی دا سی همدغه خلک د همدغه کورونو خلک دی نو ول باید بمبار شي بل اوریدون کې ته مخه کوه ازادې په سپوت پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو پلانټ کړئ
بله سلام علیکم
وعلیکم
السلام علیکم آقای شبر خدمت شما و نظر صاحب و شنوندگان شما سلام تقدیم میکنم و وطن دوست است بزمالت
من وطن دوست بفرمید
بله من سوال ما از آقای لالگول است که اینا همیشه یک طرفه صحبت میکنن مثلا در اینجا که ما هستیم اول مخالفین می از خانه های مردم سر پوسته خیر میکنن بعدا رایمتی مجبور شه خانه ها رو میزنن یا از بین بوغ از خود خانه ما چندین بار پوستر دادن اونا خانه مردم زد ما خانه خود ترک کردیم آمدیم به شهر آمدیم اینا یه جداوری نمیکنن همین مخالفین که عامل اصلی مخالفین هستن از خانه های مردم از بوغ مردم از دکانه مردم حمله میکنن سر پوستا سر قرارگاه اردو یا پلیس بعد اون فیر میکنه خودشان میگرزه اونا بس خانه رو میزنه خب عامل اصلی تو امی طالبان است اگه اینا نکنه خب اونا و خانه رو نمیزنه
بله.
و دوم چرا اینا نام نم از مخالف از طالبان شان نام نمیگیره هیچ گپ نمیزنه ها اینا سخنگوی طالبان هستن یا طرفدار طالبان هستن یکی و دیگه امیال شبکه‌های مخابراتی رو دو ماه میشه طالبان قطع کرده سر مردم هلمند سر تمام مردم هلمند قطع کرده مثلا مردم ای ضد حقوق نقض حقوق بشر است یا نیست آقای لالگو چه صدای خود نمیکشه و دیگه یکی در طول 6 ماه 7000 نفر و عسكر و اردو کشته شده به خاطر امنیت جان مردم افغانستان آقای لالگو یک صدا بلند نکرده که امی 7000 نفر پدر دارن
وطن دوست خبرونه لا روانه ده خبرونه لا روانه ده لالگو
فقط از طالبان حمایت میکنه
خیر
تروس حقوق بشر
است دا سوال بور تریو کو تو ری چې ریس بیا څه پښته نه کوي او بل اوریدون کوي مخلو ازاری په څپوک پروګرام دی مهرباني وکړي بله تاسو په لاین کې اوسئ
بفهمئ
دوی لکه چې اواز نه اوري یو بل اوریدون کوي برا واخلو ازاری په څپوک پروګرام دی بیا به ملمنو ته ورشو نظر سره مهرباني وکړي تاسو په لاین کې اوسئ
بفهمئ
وله
مهرباني سه
مسافر د کندهار نه خبره کوم تاسو ډیر څه موضوع ټاکلې ده دغه خلیجان بود بمباروی فجاعت که یا دا یساف یا دا افغانستان دولت یا دا غزانگول و زوکو پا باز که تیدا موضوع تا کلی داو
بله او
دا دیر شو موضوع دا دا خو کچیری یو چو دختل زان تا اشاره و که یو بل تا دیویا واگو تا نیو که زان تا تلور
و ستاسو خبره او که مرمانی ستاسو پلند که اسم مرمانی او
باید کچیری طالبان جنگ کیی یا طالبان جنگو نکیی یا طالبان دغه دیو دشمن پا مقابل راوزی باید د کورو د زنانو د ماشمانو سخه استفاده و نیکی نه
بله
زما یو کشنی زما پا کور که مثال پا تو ده یو دوی بچانی جو زیوی توامه چه د دې سره جنگي بل تر بل راوی که وای ته دا جیر سانگه ناسه را چیرسی که ویدیو گولت ویلم کچیر پر تاوار یو کم بیا دی خوږیږي نو چې یو څنې وګه ته اشاره کوي چې پښتون ساري هغه پښتون ساري مور ته جګه خوا به دي شي باید هر څوک په عام وګړي ته عام له خوا به
مننه مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره وخت میلمنو ته باور شو د دې لپاره چې په لالګل سپ په تاسو باندې وطن دوست سپ سخت انتقاد وکړو لطفاً لمړی تاسو وضاحت وکړئ
د وطن دوست صاحب نه ډیره زیاته مننه او د دې انتقاد د پسر سترګو باندې منم ځکه چې نیوکه د سالمه نیوکه د هر وګړي حق دی خو رازم د دغه ته شاید د زما نه مرکی اورېدلې وي په تفصیل سره دا اوس هم د ما د دغه نن چې مې خبرې وکړلې که دا دوباره دی واوري ما د مخالفینو په اړوند باندې خبرې وکړلې تقریبا د تېرې ورځې نه چې ملګرو ملتونو کوم راپور نشر کړی دی په هغې کې موږ همیشه هغه څونه خبرې چې ما د رسنیو سره کړې دي هغې کې موږ دا ویلي دي چې د جنگ ټولې خواوې په بشري سرغړونو او په جنگي جرمونو باندې تورنې دي او دغه جرمونه دی کوي نه یوازې دولت نه یوازې بهرني ځواکونه بلکې په افغانستان کې هغه په مجموع کې ټول مخالفین چې کوم دي هغې د ملکي خلکو کورونه د سنګر په توګه باندې استعمالوي د سپر په توګه باندې استعمالوي او نه باید دوی دا کار وکړي او موږ هغې ته ویلي دي که چیرته دوی واقعا د اسلام په نوم باندې جنګیږي نو د یو بېګناه انسان انسان وجنه د ټول علم وجنه ده، باید د دینه ډډه وکي او داسې کار ونه کی چې هغه سره ملکی مرګ جوړ راپورته شي. موږ په دې باندې پوهیږو چې زمونږ غریب خلک چې دی هغه هیچا ته ځواب نشي ویلی، که حکومتي قواوې د دوی کورونو ته سیمو ته ورځي هغوی ته هم ځواب نشي ویلی، که مخالفین هم راځي د دوی کورونو ته، لکه ده چې ویلي چې زما د کور نه په پوسته باندې ډزې وکړلې، زه مجبور شوم چې ښار ته راغلم. همدغسې مجبوریتونه دي زموږ د خلکو، زه دا درک کوم، درکړي مې دي. زه د قربانیانو سره په ټولو اکثریت قربانیانو سره زه په اړیکه کې یم، هغوی ما ته ټلیفونونه کوي، د هغوی سره زه هغه خپلې خوالې چې کومې دي هغې ما سره شریکوي او شریکې کړي دي هم دي. زه خپله هم د دغه قربانیانو له جملې نه یم، زما د کورنۍ غړي په دغه ټول جریان کې قرباني شوي دي. په دا تېرو دوه میاشتو کې مې تقریبا شپږ د کورنۍ غړي بې ګناه قرباني شوي دي. خو راځو دې ته چې فرق د مخالفینو او د دولت او د بهرنیو قواوو ترمنځ څه شی دی، هغه باید په هغې خبرې وکړو. ما مخکې اشاره وکړله، بهرنۍ قواوې چې دي هغوی نړیوال کنوانسیونونه او سندونه چې دي هغه امضا کړي دي، د یو نظام دی، یو سیستم لاندې افغانستان ته راغلي. زموږ دولت هم یو نظام دی، یو سیستم لري، او لکه څنګه چې زموږ ورور ورته اشاره وکړله چې په مجموع کې مخالفین چې دي د تیتو پاشان ډلې دي، هیڅ قوانینو ته احترام نه لري او هیڅ قوانینو ته متعهد هم نه دي، نه امضا کړي دي. نو هغومره ګیله چې د یو نظام نه کېږي، د یو سیستم نه کېږي، هغه په مجموع کې د تیتو پاشان چریکي ډلو نه کیږي. نو په دې خاطر باندې دلته دغه یو لوی توپیر د دوی ترمنځ موجود دی. که هغوی مثلا یو څوک وي چې زه دا بد کار کوم، نو یو سم سړی ولي وي چې زه دا بد کار هم کوم. یعنی دلته دغه یو لوی توپیر موجود دی. نو په دې خاطر باندې منګه چې زیاته نیوکه په بهرنیو قواو باندې کوو یا په خپل دولت باندې کوو، د دوی نم همدغونه هیله کیږي چې د ملکي تلفاتو په اړوند باندې مسولیت پذیر واوسیږي. نه باید د مخالفینو په شکل باندې دویم هم برخورد وکړي، که بیا دویم د مخالفینو په شکل باندې برخورد وکړي، نو دوی او د هغوی ترمنځ هغه پرخ له منځه ځي. نو په دې خاطر باندې شاید زمونږ دغه ورور چې دی، زما ټولې مصائبې یا زما ټول د دفتر کومې اعلامې چې دی هغه نه دي لیدلې، او یوازې کېدای شي په کوم فکر باندې یا په کوم نظر باندې په ما باندې نیوکه کړي، په دوه سر سترګو زه د منم.
مننه لال ګل لال. د اوریدونکو یو دوه پوښتنې په زړه پورې وي. توخی دا خبره وکړله چې اولې دا کسان نه محاکمه کیشي، یادی شي په رسنیو کې دا خبره یادی شي اولې نه محاکمه کیشي. او هغه مسافر دا خبره وکړله کنداره چې طالبان د خلکو په کورونو کې ځای نیسي او له هغه ځایه ډزې کوي، نو بیا تلفات اوړي. البته دې مسلې ته وطن دوست هم اشاره وکړه. همدرد صاحب، که تاسو په دې دواړو برخو کې په لنډو باندې توضیحات ورکړئ.
دا چې نه محاکمه کیږي څوک، په دې اړه باندې مخکې لال صاحب اشاره ورته وکړله، دا کنوانسیونونه او پروتوکولونه او بعضې میثاقونه چې دولتونه امضا کوي، نو دغه یو مسؤلیت هم منځته راوړي. یعنی معنا دا ده که څوک د دې نه سرغړونه کوي هغه باید مجازات شي. په مجموع کې خبره دا ده چې د دغه پوښتنې د ځواب لپاره ښه دا وه چې دلته د دولت کوم چارواکی راغلی وای، په خپله د دفاع وزارت یا د کورنۍ چارو وزارت، نو زما په نظر ښه به ځواب کړی وای. خو زما په نظر باندې که چیرته د دغسې مسایلو عاملین چې دي که هغه مجازات شي، واقعا مثلا دغه جغتو کې دغه پیښه وشوه، میدان وردګو کې یا کاپیسا کې وشوه، تګاب کې یا د هیواد په نورو سیمو کې وشوله، خلک هلته ډېر مظلومه دي، بېکاسه دي، بې وسه دي، د هغوی وس دومره نه رسیږي چې کابل ته راشي، یا هلته په ولایت کې څوک غږ واوري، یا یې قومندان غږ واوري. یعنی معنا دوی د جنگ په سیمه کې واقع شوي دي، د دوی سیمې چې دي د وسلوال مخالفینو تر کنټرول لاندې دي، دوی هلته یو بل نه ژوند لري، دوی نشي کولی چې یا شکایت وکړي یا خپل غږ تر نورو ورسوي. نو ښه خبره دا ده که چیرته داسې واقعیت کیږي او په ترڅ کې واقعا کوم چارواکی، کوم پیلوټ، کوم د فرقې کوم قومندان دغسې کومه تخطي کوي، نو ښه خبره دا ده چې محاکمه دي سي. که د فساد په تور باندې یو سرتیری محاکمه کیږي شل کاله او په نورو مسایلو کې محاکمه کیږي، نو خبر دا ده چې د دغه نظامی قوانینو د سرغړاوي په تور هم باید محاکمه شي، تر څو پورې خلکو ته یو ډاډ شي. لکه مخکې چې ورور دا خبره وکړه د غزنی نه، چې باید د خلکو سترګې دیم دی ته حکومت ته، چې باید په دې مورد کې تر څو پورې دا خلک دغه حکومت د خپل ځان وګڼي او اعتماد پې وکړي. او بله مسله دا، موږ د سازمانونو د مګه مخکې هم یادونه وکړه، لګورې دغه راپورټ چې اوس یوناما یا د ملګرو ملتونو ادارې چې په افغانستان کې کومې څنګه چې د دې خبر کړی دی، دا سی رپورټونه باید زموږ د بشر د حقوقو کوم سازمانونه چې دي په ځانګړې توګه کوم کمیسیون چې دلته استازم موجود دي هغوی باید د فشار د لارې نه د خپل اعلامیه ورکی راشه مرکی وکي دولت دې ته مجبور کی مثلا په دولت باندې فشار راوړي په وسلوالو مخالفینو باندې فشار راوړي ځکه یعنی دا خبره باید وسلوالو مخالفینو ته تر یو حد پورې ورسیږي دا پیغام ورته ورسیږي چې تاسو جنگ د افغانستان کې د صد لپاره کوي کې د قدرت لپاره کوي یا سبا داسې غواړي د حزب اسلامي چې راغی مثلا د سولې پروسې ته تاسو د سولې خبرې دغه دی پیل کړي دي د امریکانو سره کوي بیا سبا راځي مخکې مو حکومت وو غواړي چې مثلا د نظام یو برخه شي نو په دې صورت کې بیا تاسو هغه تور داغونه چې په تاسو باندې وس لګيږي هغه بیا د تاریخ تر اوږدو پورې ستاسو په دیلمن باندې پاتې وي نو ښه خبره ده چې دغه سي ورګانونه دغه سي سازمانونه د مدني بنسټونه چې کوم دي یا په مجموع کې دغه اجتماعي رسنۍ چې دي دغه موضوع ته باید ډیره اشاره وکړي ډیر تر پوښښ لاندې راشي ما مخکې اشاره وکړه چې دغه جنگ لبد بخت زموږ نه دی په سلويختو کلونو کې چې څو شول د کمونیست په نامه باندې د خلکو وژل سوال نه اما خلکو ته چې خلکو کمونیست ورته ویلي
بل او بخشه لال صاحب تاسو دا خبره وکړه چې فرضاً د حکومت استازي نشته چې هغه دې ته ځواب ووایي لیکن هغه ته مو اشاره وکړه د بشر خپلواک کمیسیون استازي ته نو فرضاً صاحب تاسو ځواب ووایي چې دوی اول پر حکومت او یا په دولت وسلوالو مخالفانو باندې فشار نه راولي او کې راوسته یې څه فشار فرضاً صاحب
بله یک نکته ما در خلال صحبت های دوستان مطرح شد میخوایم عرض کنم که خوشبختانه دولت افغانستان با تصویب کد جدید جزا یک کد جدید جزا قانون جزای افغانستان جدیداً تصویب شده در این کد جزا خوشبختانه جرایم بین المللی مثل جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی جرم‌انگاری شده به عنوان اعمال مجرمانه در قانون افغانستان پذیرفته شده و ما توقع داریم که من بعد هر شخصی و هر گروهی که در قلمرو افغانستان مرتکب جنایت جنگی میشه که تلفات ملکی یکی از مصادیق جنایت جنگی است مورد محاکمه و بازپرس قرار بگیره مورد بازخواست قانونی قرار بگیره متاسفانه هنوز ما در افغانستان شاهد فرهنگ معافیت هستیم کسانی که مرتکب جنایت شدند خصوصا در 16 سال گذشته مرتکب تلفات ملکی شدند خصوصا مخالفان مسلح دولت افغانستان که متاسفانه افراد و اماکن کاملا ملکی را به صورت هدفمند و سازمان یافته هدف حملات خود قرار میده اینا باید پاسخگو باشه ولی تا هنوز هیچ بازپرسی صورت نگرفته و با تصویب کد جزا ما امیدوار هستیم که انشالله شاهد محاکمه کسانی باشیم که هر روز مرتکب جنایت جنگی میشن آنچه در مورد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان البته پیشتر از یک نکته باز یادآوری کنم یادم رفت که در بر اساس حقوق بشر دوستانه بین المللی نه تنها فردی مثلا یک فردی که میاد انتحاری میکنه افراد ملکی رو تلف میکنه نه تنها او مسئولیت داره بلکه تمام افرادی که در سلسله مراتب فرماندهی هم گروه مرتکب قرار داره اونا قابل محاکمه است و ما دولت افغانستان نهادهای عدلی و قضایی میتونه این اشخاص را که در سلسله مراتب فرماندهی قرار داره مورد بازخواست و بازپرس قرار بده در مورد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خدمت شما عرض کنم که کمیسیون در 9 سال گذشته که نظارت خودش شروع کرده فشار از شیوه های مختلف از روش های مختلف استفاده کرده که تلفات ملکی کاهش پیدا کنه حداقل هم بر مخالفین مسلح دولت افغانستان هم بر طرفین منازعه اعمال فشار کرده خوشبختانه این اقدامات کمیسیون که شامل صدور اعلامیه است نشر گزارش های سالانه است برنامه آموزشی و آگاهی دهی است دادخواهی است در سطح ملی و بین المللی خوشبختانه امسال در اثر دادخواهی های کمیسیون یک روز به نام روز جهانی قربانیان تروریسم نامگذاری شد که دولت افغانستان مبتکر همین عمل بود و قطعنامه پیشنویس قطعنامه را دولت افغانستان و عده کشور دیگر تهیه کرد با این اقدامات کمیسیون ما خوشبختانه شاهد تاثیراتش هم بودیم یعنی اگر شما گراف تلفات ملکی را از 9 سال به این طرف مطالعه بکنین خوشبختانه دولت افغانستان اقدامات خوبی را انجام داده که تلفات ملکی کاهش پیدا کنه و از جانب دولت این تلفات کمتر شده اما متاسفانه
میکنم مخالفین مسلح دولت افغانستان هیچ توجهی به این قواعد نداره و پابندی نداره.
بله مننه فرزام صاحب، البته بخشنه غواړم مخکمه د همدر صاحب پوزای باندې لالګل وویل لایخه بخشنه غواړم لالګل صاحب تاسو به بیا راشو خو اوس د پولیسي جرګې کې د کندوز استاد ډاکټر فاطمه عزیز په ټلیفون را سره ده، دوی ته هم شرخلاص وایو نظر صاحب.
بله ډاکټر صاحب خوش آمدین به برنامه، یک چند لحظه وقت داریم، ما در مورد کابل و در مورد دیگه ولایت ها زیادتر صحبت شد، از شما بشنویم مسئله تلفات ملکی از نقطه نظر شما تا چیت خطرناک است، تا چیت این موضوع مورد بحث قرار میگیره، یعنی نظرتان بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های محترم، دوست ما مگی خوش آرام باشن. خب متاسفانه تلفات افراد ملکی یک گپ نو در افغانستان نیست و از زمانی که جنگ در افغانستان آغاز شده همه روزه ما شاهد تلفات افراد ملکی هستیم، که این بار هم شما دیدین که یک روز پیشتر در ولایت قندوز عملیات را که صورت گرفت، یک تعداد از افراد ملکی در این عملیات ها تلف شدند که شامل خانم ها و اطفال هم هستند. به نظر ما تلفات افراد ملکی یک نقض حقوق بشر است و کسانی که باعث تلفات افراد ملکی میشن،
دکتر سیبی مسائل نمایندهشان صحبت کردن، ما از نقطه نظر اولسی جرگه این موضوع رو میخواییم از زبان شما بشنویم. اولسی جرگه هم در این موضوع بسیار صدا رو بیرون نمیکنند، یعنی اینا در غم خود ماندن، در غم انتخابات ماندن، یعنی اونا که صدا رو نکشن کی باید صدا رو بکشن؟
خب یک تعداد به وقت که همه رفتن به پروسی کمپاین خود، ولی از قندوز خب ما در ولسی جرگه هم مسئله را مطرح کردیم و در مطبوعات هم از دیروز به این طرف ما در چندین شبکه های تلویزیونی و رادیویی موضوعات مطرح کردیم و این را بارها ما تلفات افراد ملکی را گفتیم که ما این نگرانی ماست و این را دولت توجه جدی شده این راستا تقاضا کردیم و هر طرف و هر جنایی که باعث تلفات افراد ملکی میشن به هیچ وجه برای مردم ما، برای ما حکومت برای مردم هستیم، این برای ما قابل قبول نیست.
بله دکتر عزیز،
یعنی سال گذشته هم در جای دیگه هم ما شاهد تلفات افراد بله. ملکی بودیم. کسمان که مثلا مخالفین دولت هستن و یا طالبا هستن، اونا خو هدفشان همی است که بیاین وحشت و دهشت خلق کنن و برای اونا مهم نیست که افراد ملکی کشته میشه، هر کسی که هست منتها افغان کشی رو اونا میذارن. ولی خب برای کسایی که اینا مدافع حقوق بشر هستن و کسانی که به خاطر مبارزه با تروریسم در افغانستان هستن و همچنان نیروهای امنیتی ما، عملیات های خود باید در یک هماهنگی و بسیار به دقت انجام بدن تا از تلفات افراد ملکی جلوگیری صورت بگیرن.
بله تشکر دکتر عزیز، لیکن پو د کندوز د ملکی تلفات و ارقام تاسو لری روان کال پو کندوز که څومره ملکی تلفات اوشته دي؟
د څه دقیقه معلومات ما سره نه څه، خو زه فکر کوم چې تلفات بيخي ډېر دی او ګراف په سکل کې بيخي اوچت دی، یعنی زه فکر کوم چې که توجه ونه سي په دغه حالت کې وي او ډېره فاصله د دولت او د ملت ترمنځ فائدہ کیږي او دا خپل یو فاجعه ده. او زه فکر کوم که دغه روان یې نو خلک مجبور دي چې یو طرف په یو جناب اندزان وتړي او دوی طالبانو سره زی، متاسفانه د دوی ځوانان زی طالبانو سره عقده نیسي د دولت او د حکومت په کډونو او په حکومت باندې.
که چرته هم داسې وي، وبخښئ دلته یو سوال مهم سوال ده، د اوس هم د افغانستان د بشر د خپلواک کمیسیون استازی ښاغلی فرزام را سره ده، د مخکې وویل چې د دوی د احصایې له مخې 70% کې تلفات ملکي تلفات د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې اوړي، نو که چېرته 70% د هغوی له لورې وي او 10% د دولتي ځواکونو له لورې، دغه 70% کسانو ته چې د طالبانو له لورې تلفات او د داعش له لورې تلفات اوښتي دي، د دغو کورنیو کسان ولې له دولت سره نه یوځای کیږي؟
نه زه فکر کوم چې دغه سه او د هغوی د کورنۍ تعداد زیات د هغوی د اردوی ملی او د پولیس د ملی پولیس سره یو ځای دی ځوانان، دغه اردو او پولیس ځوانان چې په خط کې جنگ کوي، کنه خط اول کې جنگ کوي طالبانو سره، دوی څوک دي؟ خو همدغه خلک دي. نو که دغه سه حالت وشي فاصله ډیر پیدا کیږي، یعنی زه فکر کوم چې خلک د سوایي چې هغوی خو ترورستان دي، طالبان دي، د دوی هدف وحشت خلق کول دي، او هغوی خود خپل حکومت چې خپل لاس باندې د حکومت رائے ورکړي دا دغه حکومت انتخابی حکومت دی هغوی وایي چې موږ په دغه حکومت کې حق لرو چې دوی د امنیت وکړي او تامین حقوق بشر وکړي خو دوی رښتیا وایي کنه حکومت د تروریست نه دومره هغه توقع نشته هغه خو هر کار چې کوي کوي او انتخابی حکومت خلکو باندې مطابق د قانون اساسي باید چې امکانات مساعد کې تامین امنیت وکړي حقوق بشر ورته تامین کړي.
تشکر دکتر صاحب.
فاطمه
عزیز. بله. تشکر محترم آقای لال. ده دقیقه دیگه داریم در قسمت اول. چاره چی است؟ دریج یک کمبودیه که میبینیم امی آدم ملامت در افغانستان هیچ پیدا نمیشه. حکومت ملامت کرده میریم منتها حکومت هم اگر آقای غنی باشه و به کدام موضوع اوخ نمیره تیاره نمیشنه بمبارد نمیکنه. حالی یک تقسیم وظیفه تیگه پام است. یک منطقی که در اینجا موجود است که تحت بحث باید قرار بگیره ایست که منطق جنگ است. طرف مقابل اگر واقعا امی طالبا یا به گفتی خودشان اگر به عدالت جنگ میکنن خو باید آدمای بیگناه را اینا دفاع بکنن نه بکشن. از اون خاطر یک ضعف تبلیغاتی یا در وزارت اطلاعات کلتور یا در سازمانای مثل سازمانای شما یا در سوسیال میدیا در یک جا یک کمبود موجود است که این منطق جنگ که اینا میرن انسانای بیگناه را میکشن این رو باید تضعیف بکنن، این رو مسخره بکنن، این هر کس که میکنه این نامردانه است، ناجوانمردانه است. از این گونه تبلیغات در سینما ها، در فیلم ها، در هر جا باید کار شود. این موضوع ما شما نمیبینیم در افغانستان. هر کس والا تقدیر قسمت که قرار ششته که میگه که مقصد دو بار دو شطره که ما بار ندارم به ما هیچ غرض نیست صاحب. نی از اون خاطر راه حل چیست لال صاحب؟
څو خبرې دي دلته چې باید په نظر کې ونیول شي. اول خو په خپله باندې د دولت امنیتي قطعاتو کې د مکافات او مجازات کلتور چې دی دا ضعیف دی. دویم دوه کاله مخکې د افغانستان حکومت د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي ملي پالیسي جوړه کړله. فکر کوم چې دغه پالیسۍ ته هم دومره اهمیت هغه ځواکونه چې عملا په عملیاتو کې شریک دي یا یې ترېنه خبر نه دي او یا یې لوستلې نه ده او یا ورته هم درناوی نه کوي.
شما با سر حکومت آمدین، ما سر 70% مسئله که طرف مقابل بدون منطق آدم کشته میره سر از او یک ذره فوکس شوه که سر دولت خو کل یاسان از دوزده میره دولت. حالا بسیاری کسا از ترس طالبا حتی گفزدن خود تغییر میته باز میای دولت تا میزنه که باش تو طالب مره غرض نگیر. از اون خاطر 70% منطق طالبا که آدم های بیگناه رو میکشه این چطور تضیف بسازیم سر از اگر کدام رای حل پیش ناد
یور د دې دنیا نظم او
خو منظور ما شما نیستین. منظور ما ایست که سر طالبان هیچ گپ نزدن مچ ده در افغانستان. تنها آقای اشرف غنی و عبدالله را گیر کردن دوزنده میرن سی به تو خونه میشه.
په دې باندې راځو. تاسو ګورئ چې د طالبانو ادرسونه معلوم دي، په کویت کې د دوی دفتر دی او د دې لپاره نړیوال بنسټونه شته. د جنایي جرمونو نړیواله محکمه ده، ملګرو ملتونو بنسټونه دي. دوی یوازې د راپور په خپرولو باندې بسنه باید ونه کړي، دوی عملا لاس په کار شو. هغه نړیوال بنسټونه چې د دې لپاره معذب تشتون لري، د امنیت شورا نور دوی باید څه لپاره دي؟ دوی باید همدغه ادرسونه د طالبانو پوښتنه او دې باندې هم پویږو چې طالبان سو حمایت کوي. زمنګ دواړه همسایه هیوا دنیا حمایت کوي. د دوی عقلن ملګری ملتونه پښتنه نشي کولای. آیا زمنګ حکومت د دوی پر وړاندې باندې هغه سندونه چې دوی لري او یې نه دي جمع کړي باید جمع کړي؟ هغه ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي تر څو پورې ملګری ملتونه په هغه خواو باندې چې د طالبان حمایت کوي، په مجموع کې مخالفین حمایت کوي، هغه باندې دغه کومې اوبه چې د کومو چینونه راځي دا پرې وچې نه کړي، نو څنګه به دغه جنګ ته د پایټکه پیدا شي؟ او بل خوانه چې مثلا امریکایان چې دلته یا بهرنۍ قوا چې دلته په افغانستان کې بمباردونه کوي او خلک وژني، ملکي خلک وژني، نو دوی چې هغه کاروانونه چې د ایران او د پاکستان نه راځي ولې په هماغه ځایونو کې خونسا کوي؟ نه کله چې ملکي خلکو منځ ته راشي او هلته نور روانې مو کې او بیا د ملکی خلکو په منځ کې په دوی باندې بمباری کوي. د دې په څنګ کې نور داسې ډېر مسایل
چې حکومت خفامیدیم حال یک رایل هیڅ کس پیشنهاد نمیکنه. فرضاً شما چی فکر میکنین یک جنبندی شو پروگرام که رای حل چی است؟
بله، قبل از اینکه راه حل را مطرح کنم دو نکته میخوایم عرض کنم. اول اینکه در قبال حقوق بشر دوستانه نه تنها دولت بلکه تمام طرفهای مخاصمه به شمول شورشیان مخالف دولت افغانستان مسئولیت داره، مسئولیت جزایی داره در صورت ارتکاب و نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی، مسئولیت جزایی داره. استفاده از سپر انسانی هم یکی از تخطیهای واضح نقض حقوق بشر دوستان است. چند راهکار به نظر ما میرسه که ما میتونیم با توسل به این راهکارها حداقل شاهد کاهش تلفات ملکی باشیم. اول، برنامه آگاهی دهی به صورت گسترده صورت بگیره. یک دلیلی که من فکر میکنم مخالفان مسلح دولت افغانستان به قواعد بشر دوستانه بین المللی عطف توجه نمیکنه اینه که اونا از عواقب اعمال خود آگاه نیست. بر اساس حقوق بشر دوستانه بین المللی هر کسی که مرتکب تلفات ملکی شود، مرتکب جنایت جنگی شود، مسئولیت جزایی داره، مرتکب جنایت شده و هیچ گاهی جنایت جنگی تابع مرور زمان نیست. در هر زمانی که فرصت عدالت فراهم شود، کسی که مرتکب جنایت جنگی شده باشه مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار میگیره. بنان افزایش آگاهی میتونه یک راهکار باشه. دوم، به نظر من راهکار دوم اینه که باید پرونده ها در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان شکل بگیره. بر اساس حقوق بشر دوستانه، بر اساس کد جزای افغانستان، کسانی که مرتکب جنایت جنگی میشن، مرتکب عملات انتحاری میشن، افراد ملکی را هدف حملات خود قرار میده، باید مورد تعقیب عدلی قرار بگیره تا فرهنگ معافیت ختم شوه و کسانی که مرتکب جنایت میشن احساس مسئولیت و معافیت نکنه. و نکته سوم اینه که دولت افغانستان امنیت مردم و شهروندان افغانستان را بیشتر بگیره تا مخالفان، تا کسایی که تلفات ملکی را مرتکب میشه، افراد ملکی را هدف حملات خود قرار میده، از اینا از افراد ملکی حفاظت لازم صورت بگیره در جریان مخاصمه‌های مسلحانه در افغانستان.
من نه فرزام صاحب، البته ده حکومت مسئله ته اشاره وکړه د ازدیب چپو کې پراتلون کې ساعت کې د نظامی تلفات او مسله چیرو. خو دې برخه کې به چې د خبرونې څو دقیقې پاتې دي، د ډاکټر عزیز نظر واخلو. تاسو څه پیشنهاد لرئ؟
نه کوم، خدافزی کردن
دغه ټلیفون قطع شو. د همدرد صاحب نظر واخلو.
همدرد صاحب یو جنبندی کړئ. نه
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دغه جنگ ختمول مهم دي. که جنگ رواني، یعنی پښتو یو متل دی، په جنگ کې حلوا نه وشل کیږي. په جنگ کې ملکی تلفات وی، په جنگ کې نور تلفات وی، دا که اوس موږ هر نوم ورکو تلفات په دې کې شته. موږ باید د جنگ د ختمولو لپاره، د سولې دراوستلو لپاره، او افغانستان په یو باثباته ملک د بدلولو لپاره کار وکړو. ګورې اوس ادرسونه موجود دي، خلک شته دي، د خبرو ټولې دروازې هم د فکر کوم تر یو حده پورې خلاصې شوې دي. وسلوال ډلې دي کوشش نه کوي چې د جنگ د لارې قدرت ته ورسیږي. هر څوک چې د جنگ د لارې نه قدرت ته رسیدلی دي، موږ تاریخ گواه دی چې هغه ښه نتیجه نه ده ورکړې، بیا بل جنگ پرې راغلی دی، هغه یې د منځه وړی دی. نو ښه خبره دا ده چې موږ سولې ته ورسیږو، د سولې دپاره هلې ځلې وکړو، او دا نړیوال کدل تر غلی
دی کدا غم سره. هم دسته بسیار خوبی پیشنهادات شما، مونتا دمی جنبندی از این پروگرام یک چیز عادلانه اگر گفته شوه ایست که رژیم فعلی افغانستان مقایسه کردن مثل استالین واری یا مثل رژیم ایران واری که دو مظاهرات نفرای خود زدن، او تو قصدن یک چیز موجود نیست. ایران آدم در نظر بگیره، یعنی اگر یک کار را میشه به اساس اشتباه شده یا به اساس معلومات غلط شده،
معلوم خاطر خبر ده جناب. بله، نظر سر.
بله. اما کل
یعنی موږ خو یعنی ایڅوک دا یعنی دا خبره ډیره ښه خبره ده. ګوره موږ په دې نظام کې لکه تاسو چې مخ کې ویل، موږ لاسرسي وو ډاکټر عبد الله او اشرف غنی ته لرو، نو ځکه ټکو موږ په دې باندې پویګو چې هغه داسې خلک دي چې هر خبره چې واوري هغه موږ ته سن شي ویلې. لکه وسلوال مخالفین که څوک انتقاد پیو کې، تاسو ولیدل چې په خندار کې د ورسی جرګې او کاندیدال ته چې ترور شو، ترور نه روان دي، خلک وژل کیږي، ته حق اواز څوک نشي پورته کولای. له بده بخته ډیر بد وضعیت په افغانستان کې. دا باید تاسو تاسو درک کئ دا صحیح ده چې تاسو لږ لرې ناست یاست. د افغانستان وضعیت هغسې نه دی لکه د بیرونه چې څوک ورته ګوري. نو په مجموع کې خبره دا ده چې بالکل دا دولت دی، دا اساسي قانون دی، دا دغه ملي اردو کې چې څوک دي، چې په دولت کې څوک دي، چې وزیران څوک دي، چې دغه نور د امنیتي ارګانونو منصوبین څوک دي، دا خو د خارج نه نه دي راغلي، خو زموږ اوسه چې ورونه دي، زموږ اوسه چې عزیزان دي، په همدې کې تلفات ورکي. یاره ورځ تاسو وګورئ، دفاع وزیر تېره ورځ په خبري کانفرنس کې وایي چې موږ د ورځې 13 تنه ځوانان چې دي هغه تلفات ورکوو، یعنی شهیدانیږي 13 تنه. لیکن بیا په خوشحالۍ سره وایي چې موږ د جلب و جذب کوم پروګرام چې دی هغه بټه پنه دی درېدلی، یعنی معنا دا ده چې موږ د جنگ دپاره، موږ د دې ځوانانو د قربانۍ دپاره هره ورځ چې دی دغه خلک جلب و جذب کوو. یعنی معنا دا ده چې
تاسو دې ته اشاره وکړه چې دفاع وزیر ویلي دي چې د ورځې 13 تنه تلفات لرو، په راتلونکي ساعت کې په افغانستان کې